ملاقات بودم. تشکر و خدا حافظتان.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو زمونږه آزادی رادیو نوري په دغه پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې په کامی ولسوالۍ کې نن لګرمي ورسته یو ځان مرګ بریټ شوی د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د دوه څلوېښتو نورو د ټپي کېدو مسله تایید شوې ده. په دې اړه درته راپور لرو. دا هم اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري. نور مهم مطالب هم درته خبرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومن پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوام. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شپږ میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کړې او په اندونیزیا کې نن چارواکو وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 844 تنو ته لوړ شوی دی. پوره خبر نو اوري. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس نجیب الله کامهوال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې دیارلس کسان وژل شوي دي. په دې حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د حمله په شدت وغندله. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید مسؤلانه کار وکړي او د کاندیدانو امنیت وساتي.
مون په کاملا دغه ردو د تطبیقو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو، هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د اته کالو راهیسې منتظر وو چې د دې شاهد اوسېږي، متاسفانه چې دغسې یو حادثه وشوه او یو تعداد زمونږ وطنان پکې شهیدان شول، یو تعداد زخمیان دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې د کاندید ناصر مومن د وضعیت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. د پوینا په افغانستان کې د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو راهیسې 8 تنه وژل شوي دي. افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شپږ میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډ کار کوي، خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شوالی د کوچنیانو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کېدو اساسي شرطونه ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې په افغانستان کې به د ثبات له ټینګښت سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندرا مودی پرون په نوې ډیلي کې له شوکت میرزیایف سره په خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان د حکومت او د سولې ته په افغانستان کې سولې ته یوازې د افغانستان د حکومت او د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډیالوګ او سیاسي مذاکرو په مرسته رسیدلی شو. په اندونیزیا کې چارواکو نن وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 844 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې دا شمېر شای زرهاو ته ورسیږي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې مامورین په کار لګیا دي او هڅه کوي چې د زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو له خرابو د خلکو جسدونه راوباسي. د اندونیزیا سوال ویسي ټاپو ته نږدې د سپتمبر په 13 نیټه او نیمی درجه زلزله وسوه او لامله سونامی راغله. رپورټونه وایي د سمندر څپو 6 متره ارتفاع درلود او زرګونه ودانۍ نړولې دي. د ژغورنې مامورینو نن په سوال ویسي ټاپو کې د یوې کلیسا له خرابې د زیات شمېر زده کوونکو جسدونه راوویستل. د ګرجستان د پخوانی صدر اعظم وانو میرابشویلی مدافع وکیل ویلی چې هغه د ناروغي لامل له ملکی زندان روختون ته ولېږدول سو. میرابشویلی د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم په 2014 میلادي کال کې د پارلمان د یو وکیل د وهلو د حکم په د ورکولو په جرم په شپږنیم کاله زندان محکوم شوی و. د میرابشویلی مدافع وکیل نن خبریالانو ته وویل چې د هغه روغتیایي حالت نه دی او په وروستیو دوو میاشتو کې له زندانه تر روغتونو په تګ راتګ کې و. د میرابشویلی د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې دغو دریو ساینس پوهانو د لیزر فزیک په برخه کې د مهم پرمختګ لپاره لاره هواره کړې او ارزښمن تحقیق یې کړی دی. په دغو دریو ساینس پوهانو کې یوه ښځه ده، کاناډایي ساینس پوهه دونا سترګلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل جایزه یې وګټله.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ننګرهار کې د کامې پولیسوالۍ کې نن د ناصر مومند چې د انتخاباتو لپاره درېدلی دغه په کمپاین باندې ځانمرګی برید شوی، 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې په اوروزګان ولایت کې له جنگ زپلیو خلکو سره یوې مؤسسي مرستې کړې دي.
زما نوم سردار ولی دی. دلته د موسسه په دغه راغلی چې زما لور شهید شوی ده. دا وار په دغه ګولې وشتر شوی ده او وسره کې وشته ده. نو موږ د دې کور ودان مشره کومک کړی دي.
ازادي رادیو ته غواګیسته د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیز پروګرامونه د ګوړی اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګیست. په ننګرهار ولایت کې د کامې په ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګی برید شوی دی. د ننګرهار د ولایت ویاند ته الله خوګیانی ویلي دي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 24 تنه نور هم ټپیان دي. دغه برید د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې لپاره د ننګرهار د ولایت د کاندید ناصر مومند په کمپاین شوی دی چې پکې د کمپاین په کمپاین تر ټول شوي کسانو ته زیان اوخته. هیڅ کومې ډلې د دغې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به خبري وکړو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینوار سره تماس برقرار شي. شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه راځي. په ننګرهار کې دغه 14 په داسال کې کیږي چې لدی مخ کې هم په دغه ولایت کې امنیتی پیښې زیات شوې وي. که څه هم چې د نننۍ پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو لدی مخ کې د دغه سي حملو ډیر مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په وسلوالو باندې ورړول کېده. شاه محمود شینوار د ټلیفون په کرخه د شینوار صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني وکړئ جزئیات که در سره وي نوي څه دي؟
من روسي جزئیات هم دغه دي چې د انګلیز دولت وینا تولا خو ځینې په وینا باندې دغه شوی دی په ټول انتخاباتي کمپاین دغه دفتر او خلک راټول شي او د کمپاین دفتر ته نو هغه روسي خلک موږ سره شریک کړي په دغه پیښه کې
دغه حمله د کمپاین په محل شوی و چا کړی ده داسې معلومه نه ده تر اوسه پورې
دفتر ته نو غوښتل چې هغه معلومات دغه ترلاسه کړي د خلکو په منځ کې به دغه چاودنه شوې ده.
د ټپیانو په اړه راته وی ټپیانو اوس روغتون کې دي درملنې کیږي که څنګه د ټپیانو وضعیت څنګه ارزول شوی؟
د کانی او د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوی دي. د مسؤولینو په وینا باندې یو شمېر ناروغان زخمیان هغوی وضعیت نازکه دی خو تر تداوی لاندې دي او په خبره چې دوی ټولو ډاکټرانو ته هم هغه کسان چې هغوی کورن کې دی هغه بیرنه دغه اعلان کړ د ټول ډاکټرانو هم راغوستي روغتونونو ته چې تر څو د زخمیانو سمه درملنه وشي.
له چارواکو سره خبرې کړې دي د غونډو د راټولېدو په اړه باندې دوی څه ویلې دي؟ امنیت څنګه نیسي په ننګرهار کې داخلك؟
په لوی کې عمومي امنیتي ځواکونه ډاډ ورکړی دی چې دوی به د ټولو کاندیدانو لپاره امنیت ساتي. خو ورته اداره وایي چې د حکومت چاودنه چې نن شوې ده دا غونډه نه وه، ځکه دا صرف د کمپاین دفتر ته خلک راټول شوي وو، ولې د غونډې لپاره نوره بلل شوي چې لویه غونډه په جریان کې صرف د کمپاین په دفتر کې کوم خلک چې راټول شوي دي د خلکو په منځ کې چاودنه شوې ده.
مننه کوم شاه محمود شینواری د ازادي راډیو خبریالو له ننګرهار موږ ته رپورټ راکاو و موریدل چې په کامې کې نن له غرمې وروسته د ناصر مومن د انتخاباتي کمپاین په مهال ځانمرګ برید شوی. په دغه برید کې ټول ولسی خلکو ته زیان اوښتی، دیارلس کسان مړه شوي او 24 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې دغه یواد د سولې او لوسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره تر سره شوې ناسته مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستيال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطا الرحمن سلیم د سیشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په پاکستاني علماو سره نوري ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز درامست کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال تو رحمان سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وای هیلمن دي چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوارم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دا وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونه د افغانستان د سولې علي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړو. د افغانستان د سولې علي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل او د غشان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا غړي قاضی محمد امین وقد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده او په خبره هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابت شوی او او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونې دریض لوسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستانی علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نشي د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علما ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي نو زه فکر کوم دا به یو نیک ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینې همکاري ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو ل خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یا د ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتست په همدې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو لکارپو داود مایر سره هم مخکې مرکه کړې و. ل داود مایر سره دغه مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده. هغه لمړی پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو د ناستې په اړه باندې دوی څه تحلیل لري او خصوصا د پاکستان د عالمانو هڅې به څومره د سولې په برخه کې مثبتې تمام شي.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړي چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی دی. دا په دې معنا چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حقله ده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده د تاثیرات به د افغانستان د پاره ډیر ګټور نه وي ځکه د پاکستان کوم علما چې دي او غوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله ما یې سب کله چې وخی ساس خبرې می قطع کړي کله چې تاسو وایي چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د غوی له خوا څارل کیږي بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولې علي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستانی علما د افغان جګړې پر اړه باندې ریښتینی دریض غوړه کړي. دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچیر خبرې کیږي دغه کار او دغه دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي د ورورولي شعارونه دي او غوی ک یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لا نه ورکړي. خو نظر د افغانستان دیو تبه په صفات او چې موږ مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پیګو د دې د غانه کې چیرې ورته وګورو نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري د افغانستان د فارم مفید نشي واخه کېدی.
د سیاسي او قچارو لکارپو داود مایر سره مو خبرې واوریدې. هغه پاکستان ته د افغان پلاوی د تک پاړه باندې خپل تحلیل شریک چې د سولې په برخه کې ځینی مذاکرات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز روزپاڼې راپور بیا اساسه بللای. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید و ویلي امنیتي بنسټونو تل د اصولو لمخې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات لرسنه او خلکو سره شریک کړي. تازه نیویارک ټایمز امریکایي روزپاڼې په یو رپورت کې ویلي د تیر میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وخود. دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو په خاص توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی مونږ د دفاع وزارت د
ویان په صفات باندې چې د رسنۍ ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسولیت په غاړه لرم. زه دغه ارقام را دوم او په دې برخې دار قام چې دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ له رسنۍ سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویارک ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزوري کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره مخنیوی وشي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کومک په خیریه مؤسسې د هغو کورنیو له جملې څخه د شاوخوا اویا او کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په روان جګړه کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي او یا هم پخپله ټپیان شوي او مایوب شوي دي. په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د ادارې مسؤلین وایي په دغه روان جګړه کې د ملکي خلکو تلفات 50% زیات شوي دي او ډیرو مرستو ته اړتیا ده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل محمد حاکبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرسته په اورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه موسسه د شاوخوا بیا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو.
دا هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه دغه ونیوم کال کې زخمیان شوی یا شهیدان شوی دغه کورنۍ سره ملکی کسان نو د دوه سره د درلس کلمه جنس د بلوموت مسله خاصه چې د کومک په نامه پروژه د کومک سره یاره تقریبا د شپته دراویا پر د دوه کورنۍ سره مرسته سوي ده چې د مرسته وسوم روانه ده.
هغه جګړه زپلی او قربانیان چور سره مرسته وسوه هم ډیر خوشاله دي، خو له شکیل خو غشتنه کوي چې سره او مالته جدي پاملرنه وکړي. دی ویل چې نور ل رواني جګړې ستړي سوي او باید شکیل غاړي روانه جګړه فایته ورسوي او تر خپل منځونو سول وکړي.
دل دمر زمانو سردار ولید دلته د موسسه په دغه راغلي چې زما لور شهید سوی ده. دا وان په دغه ګولی وشتر سوی ده او وسره کې مشته دي. نو موږ د دې کور ودان مشره کومه کړی دي. وشتلم دغه شته من کې سر پاکسي جنگونه بس کې بالا چې پر مخ ورکس ده جنگونه.
دا محمد رضا د تیمور شاه خان کازوی د خلاچم مدما اورور طالبان ونی ولا ناکي دغه وشتله او موږ دغه ځای ته پرارسته د دې د لاس واس د لې پټریک ماجریو له خپل گزاره کوو او لیم په کرایا دي او ډیر او زیام خراب دي.
د شیدان او مللینو د اداري مسولین د غراز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې پر روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات 50% زیات شوی دي. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډلې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شکیل غاړي د ملکی خلکو سره او مالته جدي پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غواګیسته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په افغانستان کې باندې شپږ میلیونه ماشومان له زیان سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سی پن یا د ټولنیزو خوندیتوب د تامینات عمومي ریاست وای په دغو ماشومانو کې بې ځای شوی او رستن شوی او بې وزله او جنگ ځپلو سیمو د کورنیو ماشومان شامل دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په هیواد کې ناامنی، بیکاری، د ټولنې ناوړه دودونه، مهاجرتونه، د جنگونو لامل له یوې سیمې نه بلې ته کډه کېدل او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د هیواد سبان دي. شپږ میلیونه ماشومان د زیان له خطر سره مخ کړي دي. دا خبره د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب د تامینات عمومي رئیس عبدالرازق سالار د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو د غږ ترنامه لاندې په یوې ناسته کې وکړه.
موږ په هیواد کې د اکثرو د ستراتیژي مطابق درویش قسم اطفال رو چې هغه د خطر سره مخ دي، بالخصوص هغه حاد موضوع چې هغه یتیم اطفال دي چې هغه جسمي او رواني مشکلات سره مخ اطفال دي.
زینو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ستونزو لامل جنگ او بیوزلی وبلله. د حمید الله په نامه یو وویل
زله دولانه خوښ لرم چې غریبان ماشومان سره مرسته وکړي، د تحصیل زمينه ورته برابر کړي، د اطفال شته چې د مکتب ته لاړ شي شاقه کورونه، د جنکیان شته چې عمر ډیر کم دی هغه بیا پنګری سری ته ورکی، دا هم بدبختی ده.
د ټولنیزو او رواني چارو په ضیاءالحق شمس د ماشومانو د خوندیتوب لپاره روانه هڅه ستایي خو پر دوام ټینګار کوي.
هر څه چې د یو فعالیت په توګه د عدالت لپاره د تاوتریخوالي نه د راوتو لپاره او د روزنې لپاره پیل کیږي، لومړی ګام باید دغه سمبولیک اړخ را جوړ شي. دا به موږ ته د دې فضا را خلاصه کړي چې دغه ډول فعالیتونه وسو کولای. د نتایجو لپاره به موږ کېدی شي یو بلې مرحلې ته اړتیا ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه اوس مهال د هیواد د څلور دیرش ولایتونو په 113 ولسوالیو کې جاری دي. دا وزارت دا هم وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې به د دوی پروګرامونه تر دې هم ښه نتایج ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د 200 خزینه معلومانو د بستونو لپاره له 500 خزو څخه ازموینه پرون واخیستل شوه. له دې مخکې د هلمند په څلور اوزو کې له 1400 زیاتو نارینه او ازموینه ورکړې وه چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
شدي ډېرې راغلې دي. اکثره تور پړونو کې پیغلې ګرځي او د هغو باوجود چې په خوا د معلمي بستونو ته نومونه لیکلي دي، نن ګړې نور هم فورمې غواړي نوم لیکنه کوي.
څوارلسم پاس ماري پکړي او هغه دولسم پاس وخته لاغز موږ سره د امتحان سانې سوځي. صرف ولسوالۍ مستثنا دي. هر کله کساو څخه د معرفي ادارې کښته
په هلمند کې د بشري منابع او امیر احمد مسعود سیلاب د ازموینې تر پیل وړاندې د رشوت تواسطې پړه چې په دې امتحان کې ممکن ځای ونه نیسي معلومات ورکوي. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 1450 ښوونکو لپاره د 1409 کسانو ازموینه واخیستلې چې ویل کیږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري وایي د ازموینو بهیر یې ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو لپاره حاضر او کافي ښوونکي ولري.
ارتیا خټول نه پوره کوي، خدا به یو څلر مرستوي چې وسی ځکه زموږ تشکیل 2018 تنه متشکل کم دی. موږ شپږنیم سو تنه حکول ځامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلې دي او 200 نفر هم دا چې دا اتنیم سو کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې پراتونکو کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو یا د حکول ځامه په برخه کې نور مرسته راسره وسی. په دې اړه باندې مو خوب موضوعګانې د وزارت محترم مقام سره، دولت محترم مقام سره هم شریک کړي، ولایتي شورا سره، ترڅو د دوی له خوا څخه د فشارونو راسي، ترڅو متوازن انکشاف موږ وینو. تر اوسه پورې په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته پکتو سره څومره اولادونه مجد د تعلیم څخه به برخه دي، دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاریول کده 200 شینه شوونکو ترڅنګ د 1450 نارینه شوونکو نتایج هم ژر ترلاسه سي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولای سي هغه ځایونه کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارې دی حرکت وکړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د هلمند د 1400 څخه په جنو کې شل شونځي پرانستې دي او د نورو لپاره هم د قومي مشرانو او سیمایزو متنفذینو سره خبرې روانې دي.
خوشبختانه درته وایم چې هغه ښوونځي چې د 1902 کال راهیسې بند و اوس موږ په دې باندې توانېدلی چې هغه پرانیزو، چې هغه خانشین او دی شو دی، واشیر دی، نوزاد دی، په د مساکله د کجکی دی او ځینې نورو ځایو کې دي چې هلته موږ ښوونځي تقریبا په دغه څو تعلیمي کال د شروع سره موږ شل شاوخوا ښوونځي تر اوسه پورې توانېدلی چې خلاصې سي، نورو باندې هم کار روان دی او حتی د باغران سره هم په جریان کې یو چې انشاءالله ته به هم چې دغه اتلس کاله په جریان کې ښوونځي نه د خلاص شوی هلته به ډېر ژر ښوونځي خلاص سي.
په هلمند کې د ټولو شاوخوا 450 ښوونځیونه 123 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د ناامنیو او کورنیو ستونزو له امله نږدې 14,000 ماشومان د زده کړې نه بې برخې پاتې دي.
هلمند راپور واوري تفصیلی راپور د 1500 بستونو لپاره د خزینه او بستونو لپاره امتحان اخیستل شوی دی. د معلمانو تمه ده ژر د هلمند په ښوونځیو کې دغه معلمان جذب شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې د فرشته جلال زی استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري عمله شوې ده. د ننګرهار د امیروختیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. په نننۍ حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په ننګرهار کې حمله په شدت وغندله. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د دې وزارت په وینا فقر، قاچاق، خراب امنیت، مهاجرتونه، وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیش کړی دی. په اندونیزیا کې چارواکو نن د وروستي زلزلې او سونامي له امله د مړو شمیر 844 تنو ته لوړو بلل. چارواکو ویلي دوی داسې ویره لري چې دغه شمیر شای زرهاو ته لوړ سي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ شوه. په ګټونکو کې دوه نارینه دي او یوه ښځه ده. کاناډایي ساینس پوهه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه به واصل وسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ولسمشر محمد اشرف غنی د اولمپیک ملي کمیټې په خواني رئیس جنرال ظاهر اکبر ته د غازی میر مسجد خان دولتي میډال ورکړ. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې خغلی اکبر ته د میډال د ورزش په برخه کې د غوره خدمتونو له امله ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی د یاد میډال د ورکړ وروسته د اولمپیک ملي کمیټې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې د هڅو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په سیمه ایز او نړیواله کچه ښه مقام ترلاسه کړی دی. یادونه ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکر الله تیف مشل ته هم د کرکټ په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د میر مسجد خان دولتي میډال ورکړی و. د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لړ کې هندوستان افغانستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان افغانستان ته د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلن لوبغاړي په 46 اوور کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 120 منډې جوړې کړې او لوبه د 150 منډو په توپیر بایلوده. افغانستان د وړاندې په خپلو دوو لومړیو لوبو کې متحده عربي امارات او نیپال ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو نیمه پای لوبو پړاو ته وتلی دی. او کای نشکوري، میلوس رایوینګ او مارټن کلیزن خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د جاپان اوپن ټینس سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته وتل. په دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نشکوري په 2 سیټونو کې 6-4 او 6-1 یوچی سنگ تیا ته ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې بیا میلوس رایوینګ له خپل فرانسوي سیال نه لوبه وګټله او په درېمه لوبه کې مارټن کلیزن الوتوانی چې خپل امریکایي سیال سیټو جونز نه لوبه وکړي. بل خو د جاپان اوپن ټینس په دوه کسي سیالیو کې برتانوي لوبغاړي جیمی میری او برازیلی دار برونو وتوانیدل چې هندوستاني لوبغاړي ډیوید شران او نیوزیلندي دار ارټم ته 6-3 او 5 په نتیجه سره ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته لار پیدا کړي. د ورزش خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې لوستل شي. اوس هم له کندوز یو راپور لرو، هغه هم د وچې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي، په خاصه توګه د پستې د زیاتوالي په اړه باندې. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان رپورټ ته تر هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېږي.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیسو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیسو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به ای که آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږکال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبیعي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقتی که زمانی که یار جمع‌آوری میکنن.
سږکال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسه کال ښه ده، یو ارتقا کړی ده، قیمت یې جګدل. هغه خلکو چې تعرض کوي په پستو باندې ونه ورته قطع کول دي، هغه په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کوي شوی دي.
پستې چې دل تراځي د دې ځخه کابل ته ځي، د کابل څخه باندې کې هندستان ته ځي، د هندستان څخه بیا اروپا او هغه مرخه. اوله پستې پیرم مثال د خبرې په افغانستان کې ښکاری کې سرده پستې چې ده پیرم وزره ونیم زره په وسه.
د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې پر څه باندې 2000 هکتار ځمکه کې د پستو طبي ځنګلونه موجود دي او د پستو دغه ځنګلونه د کندوز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او دشترچی ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
نیما نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ د خبرونه د کندو خزو د بیا ځلی واده او د ماشومانو د حزانت موضوع ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې چې کله یو خزه کونډېږي نو خسرخیلی د دې لپاره چې کونډه شوې خزه د خپل زوی نه خبولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه دا وي چې خزه دې د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبرداره دې وسي. آیا کونډې ښځې د بیا ځلی واده او د خپلو اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یوه ښځه کونډه شي د هغې د بیا ځلی واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي، قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې له 236 ماده دي
وایي ته میړه وکړي بل جامد زوی د شکاخه
کولی سره له واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم اوریدلی شئ، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې چې د ښځې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلی بلل کیږي، نو د خاوند له مرګ وروسته دغه ښځې له سخت توپیري چلند سره مخامخ شي. د وفات شوي کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نښه او یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي او ځینې وخت کونډه ښځه په جبري توګه له ورته نکاح کیږي. خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو په نو ورکولو یې ګواخي. په دې ډول کې هغه خزي چې په ځواني کې کندېږي مجبور دي چې د خپل ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوی میړه په غم کې وخت سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبری ودونه، دا قرب و نگده کسانو کورتا دا تگرا تگ بندی دل، فشار و محدودیت وزا کول، دا تاو تریخوالی نور رولو ندی چه پا افغانستان که کندی خزی ورسره لحظه و گریواندی. یول هم دا غو خزو سخه دا بامیان ولایت و سیدون که زهره دا. کلچه میولی دا سترگو کی اوخ گره طولی شوی وی. حقا پا کم عمر که واده شوا، خوز زوان کنده دا. دو کاله مخ که چه دا حقی خوان مر شو، نولدی داره چه خسر خیلی دو نیم کلن لور تریوان نخلی، دویم زل واده تزرخ نکرد. خودی هم گتا و نکرد او تر اوسه پوری دا خسر کورنه لگواخ و حلو تکولو او زورولو سره مخده.
یک تیفل دارم، تیفل می دو سال شش مایه، لدکو من هر چیزش.
لور می دو کاله او شپگ میاشتی نشوا، هر چه و حل تکول ظلم زیاده می ده قیل پاره پزن و منل. زه هم زوانه ایم، خود لور قیل پاره می ده هر چه زغمم. خو خسر خیل می نپریگ دی، وی کدی واده و کرد نور لور دی در چخه اخلو، ده هم جلی ده، چه تا یه پریگ دم.
کی رزی نگه دارینه؟
زینی کندی خزی دوم را ده کور پا چلورو دی والونو که ایساری شی چه نه یوازی اخپل ارمانو نخاوری، بلکه ده ماشوم پزرکی ده پلار لرلو هیل هم او وجل شی. جمیله پا هم دی عربایی شلکل نواچه کنده شوا، ده خسر کورنه اجازه ور نکره چه لحق کور به هر واده وکدی. ده وای ده وفات شوی خواند کورنه ورتا گواه کرده و که لکور او واتی نو ماشوم دی ندر کوو.
او بیلی وان ده مک که مک بکه کنی بل بنک.
که اولادونه دی لرل؟
یا اوزوی میدر. پلارگنه یا خسرگنه طول طول سلخو نی پری کدم. وای تک میره وی که بل جای مگه زوی دشکخلو. زدی زوی لپار زدی که نسته مومی نک.
اغوی دی والی نکرل؟ نوری خزی لرل سرخم؟
هری و خزم در لو ده بیا خزی میو خود ظلم ناک خلکو این لا وقتی پو ما ظلم کوو. مالی میره وی کم نورم ظلم را بانی که بیخیم زدی و نک. انده مال زوی بلوی کم زدی با ناست. شپاگ میاستی زبندی وم. کوټک د کوټې دی باندې نه پری خدان خو سکونډه سو
ولې دی باندې نه پری خدان
ملي چې نه دا بو وتختي یو ورځ می خسر راته لې وای کونډه خزه پیوندې کالي وغونده پیوانو کچې کې ست د غشنه استه
دغه خزه د لومړي خاوند تر وفات وروسته لې وار خاطفی اړي کې لبل پلاوه د ننګ او غیرت په نوم وزه شوی محدودیتونه دې ته مجبوروي چې ل خپل حقونو هم تیر شي خپیرې چې د خاوند د مرګ وروسته یې دوه ماشومان په سختۍ سره لوی کړی دي ل خپل ژوند راته کیسه کوي
ډېر سختۍ مې تېرې کړې چې زه دې نه نه پوره کیږي اخ وی زه فيني څوک به یې تر کوم شو تر کوم کې نه څه چې وغوستل چا کړه لاړه ټول مې په ځان باندې کړې ټول نه زه روژم د دې مور ماما خېلو ختم مې څوک راوړل ما به لاس نه ورکول ما زه روژم هغه به وې چې دا څنګه پاریز دې د څه مریضی لري چې ته چاته لاس نه ورکوي بس ما خو نه ورکوم میرم چې مرشا یې زنه سوي احساس کوم چې زه بخیله کا ټول خلک چې ماته نسګوري زه ډیر کم بوت احساس کوم چې چې ته بتل نو خوان دي نار کول ټول به ما سره کېدل څنګه مړی ژوندۍ چا سره نه کوي ما به وي ما چې زه مړی ژوندۍ او ما څو کله پریږي دی په غنه پارا ما غنه چې چې پر زما ځان رواني مریض کړي دی چې مقصد ما چې څو خبري ونی ټول دی ولودونو پارا
د افغانستان د جزا قانون په 1513 ماده کې راغلي کڅو کونډه خزه یا انجلۍ چې د 13 کلنۍ عمرې پوره کړې وي د هغې د رضا او رغبت په خلاف میړه ته ورکی له حالاتو سره سم په لنډ حبس محکومیږي
له بل خوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای له دوی سره ثبت شوی پیخیخې زیاتره افغان کونډې خزه د واده میراث او د ماشومانو د حزانات له حق محرومیږي د دغه کمیسیون غړي حنیفه ګیروال په دې اړه وای
نو دا قضایي په هغه مناطقو کې چې مثلا د کمیسیون دفترونه هلته نږدې دي یعنی په مرکز کې معمولا په مرکز کې او په هغه ولایتو کې چې کمیسیون ته لاسرسي د دوی اسانه ده په هغه ولایتو کې ډېر زیاتې ثبت کې مثلا په مزار کې موږ د قضیه لرو په هرات کې د قضیه لرو کابل کې د دې قضیو کچه ډېره زیاته لوړه ده
آیا له شرعي اړخه پر کونډو ښځو له دې کبله فشار او محدودیت وضع کول چې که یې د خسرخیلو له کورنۍ بهر واده وکړ ماشومان یې ترې اخیستل کیږي جواز لري او دا چې کونډې ښځې د پخواني خاوند له کوره بهر د واده کولو پر مهال د ماشومانو د حزانت حق لري او که نه دیني عالم ډاکټر نورالله کوثر یې په اړه وایي
که چېرته ثابته کړي دا د ماشوم د پلار کورنۍ چې دې ماشوم ته د ښځې په بل واده کې بل جای واده کې ضرر رسیږي هغه یا معتادیږي یا اخلاقي بېوزلي ورته مخکې کیږي یا څه نور مشکلات ماشوم ته ضرر متوجه کیږي او دا په مواجه دلایل
دلایل سره ثابت کی بیا کولای شي چې د خزانه د ماشوم واخلي او خزانه تپری نه دي او په عادي حالاتو کې چې ماشوم ته ضرر متوجي نه وي خزانه په خپل حال باندې باقی ده خزانه کولای سره لوادنه ځان سره ماشوم خزانه وساتي
که څه هم په افغانستان کې ځینی وخت د عرف او دودونو لکابل قانون تر پخو لاندې کیږي خوده چې د کندي خزې د بیا ځلی واده او د ماشومانو د خزانه وساتنې په برخه کې څه ویلی دي د حقوقي مسایلو کارپوه مریم زرمته یې قانوني اړخ راته بیانوي
په قانون کې له 268 مادې دي مدني قانون نه نیولې تر 255 مادې پورې د ماشوم د خزانه موضوع باندې بحث او د مختلفو مواد په دغه کې درج دي په یو ماده کې هم دلته نه دی ویل سوی چې یو خزه ورسره د دې چې د کندي کې د حق نه لري چې دوم واده وکړي که چیرته یو خزه کندي کې او مړی وفات کړي یو ماشومان ورته پاتې کله میړنه د غیر لپاره څه شی پاته سوی که چیرته ښځه بل میړه کوي او یا هم ماشومان له ځان سره بیایي د دې امرار د حیات یغو د ماشومانو د خپل پلار د میراث نه باید تامین سي او هر هغه څوک چې په دغه کورنۍ کې د دوی نفقه باید ورته تامین کړي او بیا هم په د ماشوم تر و کلنۍ پورې نارینه او تر نه کلنۍ پورې ماشوم د مور خزانه ته ضرورت لري او له هغو سره باید اوسیږي یعنې محدودیتونه قانوني محدودیت دې لپاره نشته که چیرته بیا هم لدین ورسته ضرورت اساسی کی سی ماشوم باید لمور سره ووسی کی د محکمه دی حکم په اساس باندې کی د سیسی د دوره تمدید شي او تر ډیر وخت مهاله پورې وغځي کی
نیما نړی
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو ورسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو ورسته اوریدلای سي
راځي له خلکو هم واورو چې دوی د کوندو خزو دراتلون کې ژوند د پریکړو پاړه څه نظر لري
زه ګلالی افغان د نګرهار ولایت څخه یم زما په نظر هغه کزي چې کوندې شي وي دي نو هغه پات چوبکینې نه او خپل زنده پر आवाज دي کی او خپل غږ دي کی ځکه کدا आवाज دي کني کی نو د روان ژوند مخ کې ته نشي وړل او باید خپل د روخانه ژوند لپاره ژوند مخ کې وړل لپاره باید د خلکو په کولو نه باندې پروا ونه کی
نوم غلام نبی ده د خوشاخان وسیدون کایمه کوند خزی یو خود کور ننګ ناموس وی یو خدا چې د کور زوی مر شوی او بل دا چې لنغړی مسیانی پر دی شي
په افغانی ټولنه کې ځینی کورنۍ هڅه کوي تر څو د زوی کونډه شوی خزه یې د دوی فرمان بردار وسی او د عمر تر پایه د خونی په کونج کې وخت توې کړی ځینی کورنۍ خود کونډه خزه په تر ټولو شخصي پریکړو او آن د هغې په ارمانونو او هیلو هم رات چلوي ولی د ټولنې وګړي له کونډو خزو سره ناسم رفتار کوي کونډې ښځې څنګه په خپلو پښو درېدلی او خپل ژوند ژغورلی شي په دې برخه کې د کورنیو دنده او مسؤلیت څه دی په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له یوې غړې غوټۍ خاورې سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اغلې خاورې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې که چېرې دا ووایي چې ولې په افغانستان کې له ځینو ښځو سره د خاوند تر مرګ وروسته ناسم چلند کیږي
په یقیني خبره ده چې افغانستان کې چې کله ښځه کونډه شي هغه لکه نور میراث دا هم د میراث جز ګڼل کیږي که سم دا د شرعي او قانوني حق دی او هیڅوک دغه بندیز په دینه شي لګولی مګر هغه عرف او رسم و رواج او انعنات په کلو باندو کې دادی چې د ښځه باید یا سر سپین کی د خپل میړه په نوم او یا دا چې کواده کوي په همدې کورنۍ کې دی او چا سره واده کوي
اغلی خاورې که چېرې دا هم ووایي چې خپل ښځه چې کونډه کیږي هغه ته خپل ځان لپاره څه کولی شي
په هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو موږ په خپل کله چې ویو چې زه میړه کوم دا ماته په خپل بد ښکاری فکر کوم چې خلک به په ما بد وي چې د دې ښځې میړه وفات شو دی بل میړه وک یعنی د ظلم کله کله خزه په خپل په ځان کوي کیدای شي دغه حالت نه خزه ځان راو باسي وای چې دا کوم خبره نه ده د دې نه چې زه مثلا په دغه کور کې په مشکلات او ستونز باندې د نور خلکو په کور کې لکه د وینځ غونې نوکری کومه یا مزدوري کومه د یو کپ ډوډۍ لپاره کیدای شي چې زه بل واده وکم او خپل مشکل حل کم نو دلته خزه ته په کار دي چې د جرأت نه کار واخلي
که چیرته دا وای پراته لدی چې د کورنۍ غړي کاغه د پلار کورنۍ وي د خزه د خسرانو کورنۍ وي د تپیغور ورکی یا د تتانی ورکړي د دوی مسولیت او دند څه ده؟
خو دا خو عام خبره ده، خصوصا په کورنۍ کې چې کله زوی مړ شي او کونډه ورته پاتې شي، کونډه ته تانی ورکوي چې تاسو موږ زوی وخوړ یاست، د کور ته را دننه نشوي، زموږ زوی مړ شو. چې دلته البته زموږ دغه ملای امامان، دغه مبلغین او خطیبان، او که چېرته دوی دغه جماعتونو کې د نارینه ته سم آگاهي ورکړي، نارینه ذهنیت روښانه کیږي. کله چې دوی ذهنیت روښانه شي، دوی پوهیږي چې دغه ښځه څه حقوق لري، کونډه څه حقوق لري، پیغله څه حقوق لري. همغه دي چې کله دوی په کور کې کومه ښځه کونډه شي، بیا دوی موانع او مشکلات نه ایجادوي.
د نظر خاوندان وایي کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د ماشومانو د ساتنې او سرپرستۍ حق لري، او که چیرې دا حق ورنکړل شي، نو د قانون او شریعت له لارې کولی شي د خپل حق دعوه وکړي او عاملین یې په جزا محکوم شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، انتخابات را روان دي او د هر چا زړه جمهوری ریاست څوکۍ ته تخنیږي. هغوی چې کړي خوشحاله نه دي، او چې نه یې کړي پارما کې مري. هغوی چې خوشحاله نه دي وایي وخت مو کم و، ډالر مو لږ ذخیره کړل، او هغوی چې پارما کې مري وایي بې پوښتنې وطن ته د ډالرو سیندونه را روان دي. خو موږ وچې شونډې ورته ګرځو. د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ائتلاف له جوړېدو خبروو.
څنګه دلته راغلل؟ دا خو مې دا څو کاله د سر دښمنان وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستړي مشي
صاحب، څنګه یاست یار؟ ډیر تاسو پسې خپه سوي یو، ډیر خوشاله سوي.
شکر دی
والله صاحب چې دا هم لیدی بس په دا بدا شونډو مې خندا خوره شو.
مننه صاحب، مهرباني. کینه کینه صاحب، کینه مهرباني
وکړئ. اوسې مننه، مهرباني تاسو مهرباني صاحب.
مننه صاحب، ته به هم حیران شوی چې پس له ډیرو دښمنیو او وژلو تړلو څنګه مو زړه وکړ چې دلته راشو او له تا سره مخامخ کینو.
رښتیا هم چې په تعجب کې پاتې شوم، لکه خوب چې وینم. هغه څو کاله دښمني چې نوي هم نو دوه درې زره کسان مو ترمنځ ووژل سول پکې.
دوه دغومره بې لاسو پښو شول. خو وایي غر په غره نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي.
له دښمنیو که څه جوړېدی نو تر اوسه به مو ترې جوړ کړي وو. اوس مو نیت دی چې په دوستۍ کې د جنګ اهداف لاسته راوړو، که څنګه دې خوښه ده؟
ډېره ښه خبره ده، زه ورته تیار یم. لکه څنګه مې چې در سره وهل، داسې در سره جوړېږم هم.
وای، په سیاست کې نه دایمي دښمنی وي او نه هم دایمي دوستي.
په سیاست کې د ګټو لاسته راوړل مهم دي، او موږ چې فکر وکړه نو دا ځل به د دوستۍ او ملګرتیا خوند هم وازمایو.
نو دا خلک مو چې جنګولي، وژلي او ژوبل کړي دي، دوی ته به څه ځواب ووایو؟
خلک حافظه نه لري، د نن خبره یې سبا ته نه وي په یاد. بیا خو موږ او تاسې هم خوله لرو، بیا به یې په نرمو او چاربو وادو پام او تامه په بل خوا واړو. خواران به څه ووایي؟
لا به خوشحاله هم وي.
ښه نو څه چورت مو وهلی چې څه وکړو؟
دوستي، ملګرتیا، د انتخاباتو لپاره په یو ټیم کې درېدل.
که دا کار ونه کړو، هغه نور ټیمونه میدان وړي او بیا به موږ وچ ډاک ته ایسار یو.
نو تاسې څه ګمان کوئ چې که سره یو ځای شو میدان به یوسو؟
پرته له شکه، ځکه ته هم زمیمه ډلې لرې او موږ یې هم لرو. دا ډول به غټ فعالیتونه هم ګړندي کړو، تبلیغاتي او د کمپاین قوي ټیمونه به جوړ کړو.
ښه، دا خو در سره منم. اوس هم په تعجب کې پاتې یم چې پس له ډېرو دښمنیو د خپلو ګټو لپاره په یو ټغر سره ناست یو،
او سبا به ټول د خلکو په وړاندې له یوه مایک نه له یو بل سره د ورورې او ملګرتیا اعلان کوو، او خلک به چکچکې او تکبیر نارې هم راته وهي.
په رښتیا چې سیاست مخ او څټ نه لري
او ملتونه حافظه
او موږ په زیګر تریخای.
نو راځي چې ټول په یو غږ ووایو چې زنده باد افغانستان،
زنده باد افغانستان،
تل دی وی افغانستان.
او تر ډیرو دی ژوندی یو مونږ،
ژوندی یو.
زکچی
ولی اوس څوک مظاهره نه کوي؟
زکه چې له حکومت یې زړه جمع دی چې څه نشي کولای.
ولی اوس څوک د عاشقې ودونه نه کوي؟
زکه چې اوس په هغو پیسو ځان ترکیه او اروپا ته رسوي.
ولی اوس څوک له اداري فساد نه شکایت نه کوي؟
زکه چې له تروره ډاریږي.
ولی سیاسی ګوندونه بې معنا شول؟
ځکه چې مرامنامې او اساسنامې یو ډول دي او عمل یې بل ډول.
ولی اوس څوک د حکومت په خارجي سیاست نه غږیږي؟
ځکه چې ټول خارج همدلته دی.
ولی د کیسه بورانو خبره مفته سوه؟
ځکه چې اوس یې ځای موبایل بورانو نیولی.
اتفاق خشه ده خو چی وی دمو خلق خو په اتفاق اتفاق کې د دښمنه اخري درجه ته ورسیږي. تم دغه اتفاق لیوی نمونه مخبره وو.
خورې دا څه خبره وه؟ وړې ویل چې جنګم وو.
جا دلا وروره، په دې خبرو پسې مه ګرځه. په ګډ کوټ کې همدا خبرې وي.
د چا جنګ وو؟
د تا د ښځې او د سخي د ښځې.
دا سخي ولې خپله ښځه منې کوي نه چې همداسې خپل سر ته پرېښې ده؟
دلا وروره خپه کېږه مه. تا کله ښځې ته ویلي دي چې له چا سره کار مه لره؟
نو ته وایې چې زما ښځه ملامته ده؟
یوه هم نه ده ملامته. ملامت دا ګډ ژوند دی، خو په آرام او خوشحالۍ یو بل نه بیل سي چې دا جنجال مو خلاص سي.
خورې برکت په اتفاق کې دی. که یو ځل سره بې اتفاقه شو نو بیا به هیچ چا ته هم ښه نه وي.
کوم اتفاق وا وروره؟ پنځه ورونه یاس، یو له بل سره نه غږیږئ. د یوه ښځه د بل له ښځې سره جوړه نه ده، نو دا څنګه اتفاق دی؟
همدا چې ټول په یو کور کې اوسیږي له دې پورته اتفاق نشته. د باندې تربرونه او دښمنان په همدې راڅخه ډارېږي چې یو ځای اوسیږو.
در څخه ډارېږي نه، یو د بل غاړې ته وراچولی یې.
خورې چې هر څه ووایې د بې اتفاقۍ خبره نه در سره منم.
سمه ده، وبه ګورم چې د دې اتفاق آخره څه کیږي.
تشویش مه کوه خورې. واله که سخی، دا ښځه دې ولې نه منې کوې؟ پرون یې د ما او نن یې د میراجان له ښځې سره وهلی وو، دا څومره سر دې ورکړی دی؟
لالا، خو د تاسې ښځې هم بیبیانې نه دي. که یوه ورځ دا ملامتوي نو یوه ورځ به هغوی هم ملامتوي. او بیا تاسو کله د خپلو ښځو سرونه مات کړي دي چې ماته وایي؟
سخی، سر دې له خولۍ وتلی. وړوکی مې لوی کړی، اوس داسې خبرې راته کوې؟
لوی کړی به دیام، خو اوس د ښځو خبره ده او د ښځو خبره خو ښځو ته پرېږده.
ګوره، که د ښځې دا ځل له چا سره خوله اچولې وه سر به یې ورته وخریم.
لالا، لږ د دې خولې سره پام کوه، دا څه وایې ته؟
رښتیا وایم، دا مې آخري خبره ده.
نور دې نو دا پاچهي نشم منلی.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. چا ته وایم؟
ښه، نو اوس دومره شوې؟
لالا څنګه یې؟
آخ آخ، وای 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 وای، ښه نه یم. پخته می ټول ماتې دي ته ودرېږه چې یو ځل ورته جوړ شم لدنه خزه زموږ دښمن جوړ کړي په خدای چې درته جوړ شم چې دا خزه خو دې لارې ته برابر نه کم که یې پرېږدم وای 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 وای
لالا ښه دا ده چې سره بیل شو سبا به خدای مکړه ټول ټوک ټوک او ژوبل ژوبل به یو بیلتون مو ښه دی
نه وروره اتفاق به نه خرابوې په اتفاق خدای خوشحاله ده وای وای وای
وای ولالا ته خو اتفاق دغه حال ته ورسولې سبا به له مونږ هم ځان جوړ کړې
نه نه وروره دښمنان او تربرونه په ځان مه خوشحاله کوئ بیلیږو نه خو چې یو ځل مې خدای ورته ښه کړي بیا به د دې سخي او ښځې صبور په مالګه کړم اخخخ وای 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 مړ شوم
ته نو په دې اتفاق موږ د شیرې د خوراک کوې بل هدف نه لرې
عادله وروره دومره چې د سخي ورور ووهلې په بیلتون کې ټول عمر دښمنانو او تربرونو نسوای وهلای
خورې اتفاق اتفاق ښه شی دی اخ 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 وای 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 اتفاق مه خرابوي
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوږمۍ حیاور یخیل او لیمام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسي نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی کابل 1221 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ساعت